د مشال ریډیو اوریدونکو مینا او سلامونه مې ومنه ز بشیر غواخم او تاسو ته په دې خبري غړې کې هر کله وایم له 12 څخه تر 2 بجې په دې غړې کې به تاسو به لابل ریپورتونه وړاندې کوو مطبوعاتي کتنې هم د دې غړې برخه دي او مرکې هم شته دي په منځ منځ کې به تاسو خبرونه وړاندې کوو او د غړې په سر کې لکه څنګه چې تاسو خبرې مونږ تاسو تفصیلي خبرونه لرو د دغه خبرونو د اورول لپاره بوروال کاکړ را سره راځي چې وایو
لمړی دا مهم خبرونه سرچکه د خیبر پښتونخوا په مردان کې د پرونی ځانمرګي برید له عمله د مړو شمیر 28 ته رسیدلې. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف نن په ژوب کې د کاشغر ګوادر اقتصادي لارې لویدیځ برخه پرانیزي او افغان ولسمشر اشرف غنی وایي د هیواد روښانه راتلونکي لپاره باید پر ځوانانو زیاته پانګونه وشي. د خیبر پښتونخوا په مردان کې د پرونی ځانمرګي برید له کبله د مړو شمیر اوس 28 ته پورته شوی دی. دا خبره د خیبر پښتونخوا د وزیر اعلی د اطلاعاتو سلاکار مشتاق غنی بیګا مشال رادیو ته وکړه. د ویل چې په دې پیښه کې تر 50 زیات کسان ټپي شوي هم دي چې د ځینو پکې حالت د اندېښنې وړ دی. دا لغه وروسته ده چې د سې شنبې په ورځ د خیبر پښتونخوا د مردان ښار په دوسره چوک کې د پاکستان شناختي کارډ ورکونې ادارې نادرا یو سیمیز دفتر ته څیرمه ځانمرګي برید وسو. له پاکستاني طالبانو بیلې سوې ډلې جماعت الاحرار د دې ذمواري منل. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف نن د بلوچستان په پښتون میشته سیمه ژوب کې د کاشغر ګوادر اقتصادي لارې لویدیځ برخه پرانیزي. په بلوچستان کې د واکمن پښتونخوا ملي او میګوند مخکښ رحیم زیارتوال بیګا مشال رډیو ته وویل چې وزیر اعظم نواز شریف په دې مراسمو کې د ګډون لپاره پښتنو مشرانو ته هم بلنه ورکړې ده.
دا پاکستان وزیر اعظم نواز شریف صاحب ژوب ښار ته راځي او وینا داوا چې دی به د ګوادر کاشغر اقتصادي راداری یا مغربي روټ افتتاح کوي. محترم مشر محمود خان ته دعوت ورکړی دی، محترم فضل رحمان صاحب ته دعوت ورکړی دی، محترم اسفندیار ولی خان ته دعوت ورکړی دی. نو زه نه پوهېږم چې سار څوک څوک له ده سره راځي.
د پښتونخوا ملي عوامي ګوند، عوامي نېشنل پارټي او پښتونخوا ولسي تحریک په ګډون یو شمیر نور ګوندونه او ډلې تور پورې کوي چې د پاکستان مسلم لیگ نون ډلې مرکزی حکومت اصلا اقتصادي لار له پښتنو او بلوڅ سیمو پنجاب ته اړولې ده، خو مرکزی حکومت یې نه مني. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی وایي د هیواد روښانه راتلونکي لپاره باید پر ځوانانو زیاته پانګونه وسي. ولسمشر اشرف غنی د سې شنبې په ورځ د کابل د پولیټیکنیک پوهنتون د زده کوونکو لخوا د تخنیکي وسایلو د نوښتونو تر لیدو وروسته د هغوی هڅې وستایلې. ولسمشر غنی وویل
جوان افغان نهایت مبتکر است و امروز
دی وای افغان ځوان ډیر زیات نوښتګر دی او موږ نن د دې کار پایله وینو. نو ځکه ډیر ضروری ده چې هر نوښتګر ځوان راځي باید زموږ د تعلیمي ادارو په چوکاټ کې پیاوړی سي. ولسمشر اشرف غنی د هغو ټولو خندونو پر لمنځه وړلو ټینګار وکړ چې په ځوانانو کې د نوښتونو مخه نیسي. د افغانستان امنیتي چارواکي وایي چې په فاریاب ولایت کې د عملیاتو پر مهال 8 وسلوال طالبان وژل دي. دا خبره په فاریاب ولایت کې د ملي پاوز د ځواکونو یو ویاند جګړن رضا رضایی بیګا مشال رډیو ته وکړه. دوی ویل د عملیات د سې شنبې په ورځ د یاد ولایت د قیصار او غورما چولسوالیو په کنجک او چارشمبه سیمه کې سوی دی. رضایی وویل چې په وژل سوو کې د طالب وسلوال یو مشهور قمندان ملا سمد هم شامل دی. نوموړي زیاته کړه چې په دې عملیاتو کې 14 وسلوال ټپې شوی دی. د طالبانو لخوا تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویل شوی. روس وایي په پام کې لري چې د افغانستان پولیسو ته په نږدې راتلونکو کې 10,000 کلاشینکوفونه ورکړي. د افغانستان لپاره د روس د ولسمشر ځانګړي استازي زمیر کابلوف د سې شنبې په ورځ ناوخته ویلي چې د دې وسلو او ورسره مرمیو د ورکړې پر لارو چارو د کابل او روس د کورنیو چارو د وزارت ترمنځ هوکړه شوې ده. زمیر کابلوف ویلي چې دا وسلې به په راتلونکي میاشت کې افغانستان ته ولېږل سي. نوموړي تاس خبري اژانس ته ویلي چې روسي چارواکي د افغان حکومت لخوا د هیلیکاپټرو په ګډون د نورو غوښتنو پر پوره کولو هم غور کوي. د امریکا د ولسمشرۍ لپاره د ډیموکرات ګوند نوماندی هیلری کلینټن ویلي چې اسلامي دولت وسلوالې ډلې لخوا په منځني ختیځ کې د یزیدي او نور مذهبي لږکیو پر ضد تشدد ټول وژنه ده. هیلری کلینټن ویلي، زه اوس باوري یم چې موږ د دې لپاره پوره ثبوتونه لرو چې دا یو ټول وژنه ده، په لوی لاس ژوند تباه کول دي، د عیسوي او نورو مذهبي لږکیو له منځه وړل دي. اسلامي دولت وسلوالې ډلې په عراق کې د یزیدي مذهب غړي وژلی دی، کوم چې په دې هیواد کې یو له تر ټولو لرغونو مذهبونو ګڼل کېږي. داعش په عراق او شام کې تر خپله ولکه لاندې سیمو کې د عیسویانو په ګډون د نورو مذهبي لږکیو غړي هم په نښه کړي دي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما اداره پر دې فکر کوي چې د داعش لخوا وژنې په رسمي توګه ټول وژنه وګڼي. د عراق سرکاري ټلویزیون وایي چې د دې هیواد وزیر اعظم حیدر علي بادی له هغه وروسته رمادي ته تللی چې دا ښار د اسلامي دولت وسلوالې ډلې له ولکې آزاد شو. د عراق یو پوځي چارواکي بریګیډیر جنرال احمد البلاوی اسوسییټیډ پریس ته ویلي چې وزیر اعظم حیدر علي بادی د خپل سفر په پیل کې له امنیتي ځواکونو او صوبایي چارواکو سره لیده کاته وکړل. د امریکا د هوایی بریدونو په ملاتړ عراقي ځواکونو د دسمبر پر 28 نیټه د اسلامي دولت وسلوالې ډلې وسلوال د ښار لمنځه وېستل او هلته د عراقي حکومت بیرغونه پورته کړل. اسلامي دولت وسلوالې ډلې د روان کال د مئی په میاشت کې د رمادي ښار نیولی و، کوم چې د عراقي ځواکونو او د امریکا په مشرۍ د پوځي ماموریت لپاره یو لوی ګزار ګڼل شوی و. د خبرونو پای او سم تاسو د موسم حال او د کرنسی ویل احمد الله اوري.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر 1.6 روپۍ اخستل کیږي او 1.6 روپۍ 10 پیسې خرڅول کیږي. ایو ایرو 1.44 روپۍ اویا پیسې او 1.15 روپۍ شل پیسې. یو پاوند 1.55 روپۍ اویا پیسې او 1.55 روپۍ 50 پیسې. یو عرب اماراتو درهم 28 روپۍ 50 پیسې او 9 روپۍ. یو سعودي ریال 28 روپۍ او 28 روپۍ 15 پیسې. ایو افغاني 1 روپۍ 60 پیسې او 1 روپۍ 25 پیسې. او 202 اتیا ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ اخستل کیږي او 200 اتیا ایرانی ریال یو پاکستانی روپی خرڅولې کیږي. اوس ته موسم حال. د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه سبا د زیارت پورس بعد پیښور بنو او کوټې په یو نیم ځای کې وریځې خوري وي. په پیښور کې به کم نه کم درجه حرارت 8 او زیات نه زیات 19، په بنو کې به کم نه کم 2 او زیات نه زیات 13، او په کوټه کې به کم نه کم 1 او زیات نه زیات 14 ډیګري سینټي ګریډ وي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اوري او خبرونه مو زموږ له همکارانو اوریدل. په دې غړي کې بعد نورو ریپورټونو تر څنګ دې ریپورټونو تفصیل اورو. د خبر پختونخوا په مردان کې د پرونی ځانمرګي برید وژل شو کسانو شمیره لوړه شوې ده. د دې حمله یو عیني شاهد وایي، حکومت وای قبایلی سیمو کې د تعلیم شرح 10% ته زیاته شوې ده، خو دغه تا د ځینو غیر سرکاري ادارو چارواکي وای دا مبالغه ده.
دلته تقریبا 15 لک ماشومان اوټ اف سکول دي. تیرو لسو کالونه مونږ وګورو او په پاټا کې په سلګونو دا سکولونه ړنګ شوي دي، بمونه ورته ایښودل شوي دي.
بیګا په شارجه کې افغان کرکټ ټیم زیمبابوې ته ماتې ورکړه. د شپې ناوخته د جلال آباد پښتونستان چوک کې په لوی سکرین د لوبې سلګونو کتونکو کې د ننګرهار والی یا گورنر هم شامل و. او بلوچستان ته د وزیر اعظم د تګ او پیښور کې د شوکت خانم کینسر هسپتال د پرانستل کېدو په اړه مو هم خبرو. موږ سره اوسئ. اوریدونکو تاسو زموږ غږ له مشال ریډیو څخه اورئ. د خیبر پختونخوا په مردان کې پرونی ځانمرګي برید کې د 28 کسانو تر وژل کېدو وروسته چارواکي وایي دوی د ترهګرو ځپلو لپاره کوټلي ګامونه اخیستي دي، خو دغسې یوه نیمه پیښه باید خلک نه آرامه نه کړي. اسلام آباد کې د امریکای سفارت هم د برید په سختو ټکو کې غندل دي. چارواکو ویلي چې په خواوشا 500 ټپیانو کې د ډیرو حالت ښه نه دي. د برید ذمہواري د جماعت الاحرار وسلوال ډلې منلې ده. شبیر جان په دې اړه نور تفصیل درته وایي.
دا خیبر پختونخوا د وزیر اعلی د اطلاعاتو مشیر مشتاق غنی مشال لیډو ته ویل چې مردان کې پناتره دفتر باندې شوی پرونی زنمرګ برید کې د مړو شمېر 28 ته رسیدلې ده او 500 سیوا کسان پکې جوړ شوی دي چې پکې د ځینې حالت مرګونه دي.
28 کې قریب لوګ ډیت اور کوئی 50 سے بو لوگ.
دا 14 کې 28 پور کسان مړو او 500 سیوا کسان جوړل دي. په جوړلو کې خوشاله 1500 حالت سخت دي چې دا وخت پیښور لیډی ریډینګ او مردان میډیکل کمپلیکس کې امداد لپاره پراته دي. د امنیت په حق لبزو يم چې په آرمی پبلک سکول د بریډیو کال پوره کېدو په مقاوه د هغې وروسته دوی په غټو خارونو کې په خصوصي توګه او ټولو صوبه کې په عمومي توګه امنیت ټینګ ساتلی وو او همدغه وجره چې تاسو ګورئ چې ګڼ شمېر دغه خلک سره د وسلو او خودکشو جیکټو نیول کېږي هم. خو له بده مرغه پرون دغه پیغ وشوه او دا هغه خلک دي چې نه جومات پرېدي نه سکول نه بله اداره نه خود دوی سے دین شتا نه مذهب شتا او نه ایمان. د پیغه پځه کې موجود د مردان ډیویژن د پولیس مشر یا ڈی آئی جی سید وزیر مشال لیډو ته د بریدکون کې او د 14 پخلا صدا رنگ ویل.
14 دا خودکش بمبار دی په موټر سایکل باندې راغلی دی. دې چې راغلی دی په گیټ باندې دی سکیورټی گارډ درولې دی او دا غد وجنا د دفتر کې دن لا ډیر زیات اپلیکنټس ډیر زیات خلکو نو د دوی بلاست کم شوی دی نه دا په گیټ باندې د پاسه شوی ټول د دلنا باقاعده د نادرا د آفس د پارا کیوب شیو د بلډینګ دلنا موست اف د کیژوالټیز دی چې کم بم دی دا غ ډایریکشن هم چې څومره پلیټس دی که تاسو زما شاته ګورئ نو ټولو ډایریکشن دغه جوړی
هم د دغه ځای اوسیدونکو چې د شناختی کارډونو دغه دفتر ته مخامخ کورو خپل دستر ګولې د لحال مشال لیډو سره صدارنګ شریک کړو.
ما خو جی دی نه د مخامخ کور دی اکدم چې درز بورې ته نظر هوته ما پس مورم رو سرکاری گاڑی مرو رسی پاگی کے دا ٹول مڑی اور زخمیان جی دا منگ ٹول وارا چاول ڈیر مڑی چکم دے دی نادرا دی گیٹ کھلا کے پرات ارون تخیر شو دے خدا خوش گاڑی چکم ولڈا خراب شیو
دا پامل دا چدا پولیس پوینا پرون ماسپخین خوشا 2 بجے دغه 14 د شناختی کارډونو ورکولو په دغه دفتر کې هغه وخت وشو کله چې ګڼ شمېر کې خلک په دغه دفتر کې دننه خپل شناختی کارډونه اغستو ته ولاړ وو. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پېښور.
د مشال لیډیو د چهارشنبه یا شروع د ورځې پروګرامونه
تاندې هیلې په پاوکم یوول سوجو
حجرا په یوونی مبجا
ستونزي او سرکار په پاو باندې 2 بجو
د کرخي پر غاړه په 2:30 بجو
د نړۍ رنگونه په 3:30 بجو
مدرسې په اوسنی اثر کې په پاو کم 4 بجې
د مشال تر رڼا لاندې په 4:30 بجو
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اور اوس هم مرکه درورو بلوچستان کې چارواکي وایي چې نن د پاکستان وزیر اعظم نو شریف ژوب ته ورځي. تمه ده چې هغه به چین او پاکستان ترمنځ د اقتصادي راهداري پروژې غربي لارې چې تر ډیره له پښتنو سیمو تیریږي پرانیزي. یاد دی چې پښتانه ملت پال سیاستوالو د کاشغر او ګوادر ترمنځ اقتصادي راهداري په پروژه نیوکې کړې وایي چې مرکزي حکومت غواړي د دې منصوبې ډېر صنعتي پارکونه په مشرقي لارې چې له پنجاب څخه تیریږي جوڑ کی. زموږ همکار خدای نور ناصر د بلوچستان په حکومت کې شامل د پښتونخوا ملي عوامي ګوند یو مشر عبدالرحیم زیارتوال سره مرکه کړې او په سر کې ترې د نوشریف د دورې تفصیل غوښته.
دی به د گوادر کاشغر اقتصادی راداری یا مغربی روټ افتتاح کوي. محترم مشر محمود خان ته دعوت ورکړی دی، محترم فضل رحمان صاحب ته دعوت ورکړی دی، محترم اسفندیار ولی خان ته دعوت ورکړی دی. موږ په خپل بنیادی تور باندې ځینې ایم پی ایس تللی دي او پاتې ایم پی ایس یو دوه جهاز دي. موږ هم ورځو.
یو تصویر ځای خبریال مشال رادیو ته استولی دی، هغه وایي چې هغه تخته چې د میانه شریف نوم پیل کړی دی
وای چې ابتدا به کې پغه کې د ان 50 د اپګریډیشن یا دغه د پراخي ذکر سوې دي د اقتصادي راهداري د لارې ذکر نسته پغه تخته باندې پدې باندې څه وایسته
خدای نور صاحب پدې کې بنیادی تور باندې ان اچ دا انتظام په لاس کې لري د انچ چې کومه دعوتنامه د زه داسې اخلمه چې به انچ جاری کړي د چې د دوی کوم رسایي ده یا د دوی کوم اختیار دی زه پر دغه بنیاد باندې اخم چې دا مجلس دی خو بنیادی تور باندې که د دوی واره مجلس وي بیا د دوی د راتګ د خلک راوستل زموږ ورتګ دا به معنا دی
د تاسو سره چې کوم کول سوی وو د صوبای حکومت په حیث باندې هم ستاسو د معلوماتو مطابق اقتصادي راهداري ده او که خالي وازی لکه چې په کار کې ده
موږ خو اقتصادي راهداري غربي روټ د افتتاح د پر ورزو
صحیح ده او په دې کې به ریلوی لاین هم وي موټروی
به وي اکنامیک زون به وي او سب کاریډورز به وي دغه د پر بقاعده فندز به وي دا ګډ دلاري به جوړیږي جان به سرسروي کیږي او د دې اکنامیکس کاریډورز خبر دا ټول خلک استفاده کوي
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه
ز د پښتنو
د عمر
بیا غینه پر سپې ډیسټریټ کې
منګل تطبیق چې کوم دی د هندستان
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه په ورځ
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ور او سوم تاسو ته د پېښور د شوکت خانم هسپتال په اړه یو رپورت پېښور کې پرون د سرطان یا کانسر ناروغانو د درملنې لپاره شوکت خانم هسپتال پرانستل شو دې روغتون ته په 2009 کال کې د عوامي نېشنل ګوند حکومت 50 کاناله سرکاري ځمکه ورکړې وه د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان په لاهور کې هم د دغه هسپتال بنسټ ایښی وو او چارواکي وایي چې د لاهور په شان به پېښور کې هم اویا فیصد علاج وړیا یا مفت کیږي د شوکت خانم روغتون مشرانو پرونو ویل چې پاکستان کې 25% کینسر ناروغانو تعلق د قبایلی سیمو او خیبر پختونخوا سره دی نو ځکه پېښور کې د دې هسپتال جوړېدل اهمیت لري په دې اړه د غلام غوث رپورټ اورو
د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان د سرطان د یو ناروغ ماشوم پاخیر اپریدی په لاس د پرانیست وکړه او عمران خان د غونډې ته په خپل وینا کې وویل زمونږ روغتون ته د افغانستان نه هم خلک راځي مونږ د چا نه چلی هم دا تپوس نه دی کړی چې ته د کوم ځای نه راغلی او د چا سره علاقه لري خو په انساني توګه دلته د هر چا علاج او درملنه کولی شي دا د نړۍ یوازنی کینسر روغتون دی چې پکې د 50% ناروغانو په وړیا توګه علاج ترسره کیږي د پرانیستی د پیل دی دستوري ته په خپل وینا کې د شوکت خانم سرطان روغتون مشر ډاکټر فیصل سلطان د پخوانی وزیر اعلی امیر حیدر خان هوتی هم مننه وکړه د کوم په دور کې چې په پېښور کې د شوکت خانم سرطان روغتون د سانګې جوړولو لپاره 50 کاناله سرکاري ځمکه ورکړې شوې و د دستوري ته په خپل وینا کې د شوکت خانم روغتون یو مشر ډاکټر عاصم یوسف وویل په پاکستان کې هر کال د 1.5 لک تر 2 لک پوری خلک د سرطان په مرض اخته کیږي چې پکې د 25% ناروغانو تعلق د خیبر پختونخوا او قبایلی سیمو څخه وي ډاکټر عاصم یوسف وویل شوکت خانم روغتون د ولس په مالی مرستو جوړ شوی دی او په پېښور کې د شوکت خانم روغتون جوړولو په اړه ولس ته یې سپدا ډول مبارکي ورکړه او د کینسر د یو ناروغ ماشوم حماد سعید پلار سعید علی شاه مشال ریډیو ته وویل
پېښور شوکت خانم سره زمونږ ډېره غټه فایده زمونږ او د نړیوالې سیمې بره خاص کار فاټا قبایلی علاقې او د افغانستان ډېره غټه فایده وشوه ځکه چې مونږ خلک په لاهور ته تلو زمونږ به ډېره غټه خرچه کېده یاره ما خو هلته مکمل کډه وړی وه زه ورته یو کال هلته پروت وم یو کال اوس هم دلته علاج جاری دی
او د شوکت خانم پېښور یو انتظامی چارواکي اجمل خان مشال ریډیو ته وویل چې په شوکت خانم پېښور کې د کینسر د 400 مریضانو د زیږولو ګنجایش اوخته او دا محل په پیښور کې د کینسر د مرض د ابتدایي طبي معاینه سہولت موجود دی او د ریډیشن او اپریشن لپاره به ناروغان د لاهور شوکت خانم ته لیږدول کیږي خو زربه د شوکت خانم پیښور دویمه مرحله هم سر ته ورسی او بیا به د سرطان مرض ټول علاج هم په پیښور کې ترسره کیږي. ولام غوس مشال ریډیو پیښور
د سولې پر لو
یو ناسا بدرز شو په بس دغه مړی مراده وسمال ته دومره پراته دي
هر طرح کرے بدرنگ زکه چې دا غمینه لښون د سره نسته دا
غلط فهمی ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کنده ختمي کیږي
موږ څنګه امید دي نور نه غواړي چې موږ به ګنا زمونږ کتابتون ته کینی ټول تخپل فالو غواړي چې نور ور باندې کی
دا د سولې आवाज ده
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولېزې چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواښ د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري
اوریدونکو په دا سال کې چې قبلي سیمو کې وسلوالو په سلګونو ښوونځي سکولونه وران کړي دي او په لکونو ماشومان له زده کړو بې برخې دي حکومت په یوه تازه سروې کې ویلي دي چې قبلي سیمو کې د تعلیم شاره 10% ده. قبلو کې کارکوونکي ځینې غیر سرکاري ادارې د دې سروې په کرتوب شک کوي او وایي چې له مبالغو څخه د ډکو شمیرو د نشرولو پر ځای باید حکومت د قبایلو د تعلیم لپاره کار وکړي تر څو رښتیا هم د لیک لوس فیصدي لوړه شي. فرهاد شینواره په دې حکله رپورټ تر اوري.
د فاټا یوې پرمختیایي ادارې اف ډی آی ایچ ایس او د فاټا سیکرټریټ د شماریاتو ادارې لخوا د قبایلي سیمو د بیلابیلو شعبو په حکله جاری کړی شوی 2013 او 2014 سروې رپورټ کې د تعلیم په برخه کې ویل شوی دی چې د تیر وخت په پرتله په فاټا کې د تعلیم شرحه لوړه شوې ده او اوس خواوشا 33% ته رسیدلې ده. خو په داسې حال کې چې په فاټا کی په سلګونه سرکاري سکولونه وسلوالو لمن زوړې دي او په لکونه خلکې بے کوره شوی وو نو دغه شرحه څنګه لوړه شوه په دې لړ کې مو چې کله د قبایلي سیمو د نادولتي ادارو د اتحادیې یو مشر او د فاټا د ماشومانو د حقوقو لپاره کار کوونکي زر علي خان رای واخیسته نو دوی مشال ریډیو ته وویل
دلته تقریبا 15 لک ماشومان اوټ آف سکول دي. انرولمنٹ په سکولونو کې دا هم ډیر کم دی ځکه چې دا تیرو لسو کالونه مونږ وګورو او په فاټا کې په سلګونو دا سکولونه ړنګ شوي دي بمونه ورته ایښودل شوي دي او د هغې بیا د ریکنسټرکشن دپاره یا ریبلډنګ دپاره هیڅ قسمه میکانیزم د فاټا سیکرټریټ نه دی وضع کړی. پدا کے حالاتو کی بیا مون کو گورو دا سروے رزی یا بیس لائن سروے وی یا انڈیکیٹرز وی دا ډیر زیات کمزوری وی
او د یو بل نه دولتي ادارې پیس اینڈ ډیولپمنٹ فاؤنڈیشن یو مشر اقبال اورکزئی وای
دا سدا سدا کم 2003 کې مونږ ریسرچ کړو تقریبا هغه وسره کم د سنسس ونو 10% دغه مونږ ته شو کې دا ټول فاټا لټریسی ریټ نو تا ډیرم خوشی وی هغه نه پس درو سالورو 15 کالو کې د سوره پورې امن ونو یو 10% سره نورم خوشی وی 20% کوئی کامن سنس خو دا وی حالات خرابېږي امن خرابېږي ایجوکیشن هیلث ارث اور سره خرابېږي کلونو حالات خراب شوی دی خوشی وی نه د ټیچرز اٹینډنس ریشو د سټوډنټس دغه ارت خراب شوی دی وران شوی.
خو بیا په فاټا سیکرټریټ کې د تعلیم د څانګې ډیپټي ډایریکټر شاهین شاه وای چې په قبایلي سیمو کې د امنیت وضع په ښه کېدو ده او دې سره به ضرور د تعلیم شرح هم لوړېږي.
ان شاء الله دا امید نه مونږ تړلې دي دا امیدونه کوو چې د فاټا حالات ښه کېدو طرف ته روان دي او څنګه چې د فاټا حالات ښه کېږي ضروری خبر ده چې د تعلیمي ودې وسره کېږي تعلیمي رفتار پرمختګ طرف ته روانېږي حالات د ښه کېدو طرف ته ځي.
د قبایلي سیمو خلک هم اکثر دغه غوښتنه کوي چې دلته دې ټول ړنګ شوي سرکاري سکولونه زر تر زره بیا جوړ شي او دا دې فعال کړی شي او زده کوونکو ته دې پکې اسانتیاوې ورکړل شي چې د تعلیم شرحه پکې په صحیح معنو کې لوړه شي. فرهاد شینواره مشال ریډیو خیبر ایجنسی.
کوه یال ور سره دی
خبرونا او فریادونا
ومانا اخرسته مانا
لیکا چی تیر دی نبازی پام کوه
الوی گرگن صاحب دا خو مگر سر خوری
را غلی جمهوریت پی اس در اخلو بخون
گرانو اوریدون کو ددین مخه چی مری سیب نور جوړونګانو بس
اوه هوی هوی خودر ته وای دی میو جی پام کو
د مشال لډیو مزاحیا پروگرام پام کوا هر اونۍ د جمعې او نهې پورز
اردن کو تاسو مشال ریډیو اور لکه مخکې مو چې تاسو مرکه وړاندې کړه د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف پاغي کې ول شول چې نن بلوچستان روب ته یو د اقتصادي راهداري مغربي لار چې کوم دا غو پرانیزي اوس د پاکستان سرکاري ټي وي دا رپورت او دا خبر ورکړي چې هغه روب ته رسیدل دي په دې اړه به تاسو نور معلومات هم درکو څومره معلومات چې راځي به تاسو ته وړاندې کوو خو سی رپورت درورو په خیبر پښتونخوا کې د یونین کونسل ناظمان وایي صوبایي حکومت نه د دوی د واک اختیار دایره معلومه کړې ده او نه یې هم ورته د ترقیتي کارونو لپاره بجټ ورکړی دی دوی وایي چې له ټاکنو و میاشتې تېره شوې او خلک ترې کارونه غواړي خو صوبایي حکومت یې په غوښتنو غوږ نه نیسي په دې اړه د منور شاه رپورټ اورو
په خیبر پښتونخوا کې د روان کال د مې په دیرشمه نیټه بلدیاتي انتخابات ترسره شو چې پکې په اول وار امیدوارانو په سیاسي بنیادونو برخه واخیسته د دې انتخاباتو په نتیجه کې د ضلع تحصیل او یونین کونسل په سطحه نمایندګان منتخب شو چې دا ان تر مخه به په مقامي کچا د پرمختګ کارونه او د ولس مسلې هواروي خو د مقامی حکومتونو د یونین کونسل نمائندگان وای تر دې د مورته واک اختیار نه رسپارل شوه د لړکې د ګل پورز په پیښور کې دغه نمائندگانو احتجاج هم کړی وو دغلته موجود د شیر وهاب په نامه د یونین کونسل یو ناظم مشال ریډیو ته د خپل غوښتنو په اړه ویل
و میاشتې الیکشن وشولې مونږ ته اوسه پورې خپل حقوق ملو نه شول خلک زمونږ نه تمه کوي چې مونږ تاسو له ووټ درکړی دی او مونږ سره سمارات نشته مونږ سره اختیار مې اختیار نشته برای نامه سي په خولي وي پیسې اجلاسونو کې پیسې ملو کې لا څه شته خو نه
دا ناظمان تور لګوي چې صوبایي حکومت دوی له اختیار ورکول نه غواړي خو د جمهوریت د پرمختګ لپاره کارکونکي وی غیر سرکاري ادارې چارواکي اشفاقان وای دغه خبره هم تر څه حد سمه ده او بل دا منتخب شوی بلدیاتي نمائندگان هم زیاتره د خپل کار په اړه مکمل پوهاوی نه لري
چونکه پارلیمنٹری سفر دے کے فائدے دو طبقے ٹھیکے ملاوے گی دو بخفل خوخ دغه ټول کارونه کولای شي دو خلق په دې رضا کوي نو دا اوماغا چې چک دے اوماغا لالچ دے دا پارلیمنٹیرینز چې دومره زره هو نه رضا کیږي چې دا ټول ریسورسز پیسې دا هر صدو لاندې حکومتونو ته منتقل کی نو اول خو ضروری دا وا چې څنګه دا ټول منتخب شوی چې د دوه کم از کم دوه درې هفتو یو باقاعده په ټولو باندې ټریننګ شوی چې په هغه کې ماهرین راغلی ورته ویلې چې اصل روح د لوکل ګورنمنټ څه دی چې بای په کور کې په کلی کې خلکو ته وړې وړې مسلې د پاسپورت دفتر د شناختی کارت دفتر د کوسی نالې لایټونه چې دا کم از کم دی ورته حل کوي
هلته د خیبر پښتونخوا د بلدیاتو صوبایي وزیر عنایت الله وایي چې دوی د مقامی حکومتونو نمائندګانو ته واک او فنډونه ورکړي دي او د خپلو اختیاراتو د استعمالولو لپاره ورته تربیت هم ورکوي
د ناظمینو ټریننګ هم کو ضلع ناظمینو تحصیل ناظمینو ضلع نائب ناظمینو دغه ټریننګ هم شروع دی نو موږ کوشش کوو چې یاره دوی وسو خپل کار شروع کړي خپل کار باندې پوه شي نن موږ د اسسټنټ ډایرکټر لوکل ګورنمنټ میټینګ او خپل یو کیسه د ویلج کونسلو کم جاریه بجٹ دے او کم ترقیتی بجٹ دے ہر اروان چلو روزوں کے پاس کی بڑے کی لگے ہوں گا مسلسل چیزیں کا مشکلات بھی بیگا جی منسٹر سے ہوں گا میٹنگ شروع اور آگے کی انسیدی طور مشکلات اور آگے بانے بحث شروع اور آگا داسی بھی کہ آگا پروسیجرل دغری آگا تقریباً نا نظری 90% مسئلے گا سی بھی کہ آگا ہوں گا حل کری دی
بلخوا اشفاق خان وای چې په هیواد کې د جمهوریت عمل د پرمختګ په سیر باندې مقامی حکومتونو نظام هم د وخت تیرېدو سره مضبوطیږي خو مهمه خبره دا ده چې هر اداره په خپل دایره کار کې د ننه مخلصانه کردار ترسره کول جاری وساتي
د باختر ستوري
اونیزه ادبی او کلتوری خبرونه
په دې خبرونه کې درته شعرونه او کیسې لرو
د فلم او هنر لنډې مو خبرو او د ادیبانو او هنرمندانو مرکه دراوړو
د باختر ستوري هر اونۍ د خالی یا شنبه
او د اتوار یا یک شنبه په ورځو لمشال رادیو واوري
د باختر
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی دولسنی مې بجې شوې دی. رازیل بوروال کاکړ څخه د خبرونو لنډیز ور.
د خبر پښتونخوا په مردان کې د پرونی ځانمرګ برید لامل د مړو شمیر 28 تر رسیدل دي. د خبره د خبر پښتونخوا د وزیر اعلی د اطلاعاتو سلاکار مشتاق غنی بیګا مشال ریډي توکړه. د ویل چی په دې پیښه کې تر 50 زیات کسان ټپسیو هم دي چې د جیو شمیر پکې د روغتي حالت داندېشتي وردی. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف نن د بلوچستان په پښتون میشته سیمه ژوب کې د کاشغر ګوادر اقتصادي لارې لویدیځ برخه پرانستی ده. په بلوچستان کې د واکمن پښتونخوا ملي او میګوند مخکښ رحیم زیارتوال بیګا مشال ریډي تول چې په دې مراسمو کې و پښتونو مشرانو ته هم د ګډون بلنه ورکړل شوې وه. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی وایي د هیواد روښانه راتلونکي لپاره باید پر ځوانانو زیاته پانګونه وسي. ولسمشر اشرف غنی د سه شنبې په ورځ د کابل د پولیټیکنیک پوهنتون د زده کوونکو لخوا د تخنیکي وسایلو د نوښتونو تر لیدو وروسته د هغوی هڅې وستایلې. د ایران انقلاب ساتونکي ځواک د لویدیځ هغو درو جنگي بیړیو ته نږدې توغندي غورځولي چې د فارس خلیج ته ننوتی. د امریکایي پوځ ویان د سه شنبې په ورځ ویل چې د ایران دا کار زیات فارونکی و. امریکایي چارواکي ویلي چې که څه هم ایران دا توغندي پر جنگي بیړۍ نه و توغولي بلکې ازموینه یې کوله، خو دا توغندي د امریکا له جنگي الوتکو وړونکې کښتۍ سره یو نږدې 1500 غزه لري لګیدلی و. د امریکا د ولسمشرۍ لپاره د ډیموکرات ګوند نوماندی هیلری کلنټن ویلي چې اسلامي دولت وسلوالې ډلې لخوا په منځني ختیځ کې د یزیدي او نور مذهبي لږکیو پر ضد تشدد ټول وژنه ده. هیلری کلنټن ویلي زه اوس باوري یم چې موږ د دې لپاره پوره ثبوتونه لرو چې دا یو ټول وژنه ده.
اوریدونکو بوروال کاکړ تاسو د خبرونو لنډیز وای. اوس به له اسلام آباد زموږ همکار سراج زهیر تاسو د پاکستان د نن ورځې د ځینو رسپانو د اداري غټ کې وای.
د پیښور نه خبرېدونکي آج ورسپانه خپلې ادارې د مردان په پرونی پیښه باندې لیکلې. د ادارې په وینا چې اکثر وخت موږ وینو چې له چاودنې یا بدې پیښې وروسته سیکورټي ادارې او انتظامیه چمتو شي، حالانکه د پاکستان حالات داسې دي چې چرته هم موږ د ترهګرۍ پیښې له نظره نشو ویستلې. نو پکار ده چې په داسې ولسي ځایونو کې سیکورټي ادارې او انتظامیه د ولس د حفاظت لپاره کوټلي اقدامات وکړي. اداریه اخر کې وایي ولسي ځایونه یا د گنی گنی پا آبادی کی پا سیکورٹی انتظاماتو کی که بلدیتی نمائندگان او سماجی کارکون کی شریک ریشی نو خند تیزی بای مخیطا راشی. نن جنگ رسپانی خپل ادریه د ترهګرۍ په مخنیوي کې د تعلیم په کردار باندې لیکلې او وایي که څه هم حکومت د قومي اکشن پلان تر لاندې د ترهګرۍ ضد عملیات پیل کړي دي او له شمالي وزیرستان وروسته په کراچۍ کې تر ډېره حده کامیابی موندلې ده، خو دا وخت سوچ په دې خبره پکار دی چې د ترهګرۍ او لاقانونیت د خاتمې لپاره چې کوم سرجیکل اپریشن روان دی هغه خو به تل روان نه وي او نه حکومت روان ساتلې شي، ځکه چې منطقي انجام ته د سې د روستو با د خامخا ودرولوي. ادارې وړاندې لیکي لدی روستو با سکیږي، ځکه که چری ماشي او ټولنیز ژوند بدل نکړې شو نو آیا تر هغري او شدت پسندي بیا سر نشي راپورته کولی. رسپانې زیاتوي که وکتل شینو د پاکستان یو شمیر مسلې د تعلیم د کمی په وجه را پیدا کیږي، نو که په ملک تر هغري او انتها پسندي ودرولوي نو حکومت لبا داسې اقدامات کول پکار وي چې لکبلې معاشي سماجي او په تعلیمي څانګو کې خوالي راشي او دا انقلاب یا بدلون بغیر له تعلیمه ممکن نه دی. نو باید چې پالیسی جوړونکي د تعلیم د ودې لپاره تعلیمي ادارو جوړولو باندې توجه ورکړي او دې لړکی نجی سانګې هم چمتو کړي شي، ځکه چې د قام روخانه او پر امن راتلونکي هم په تعلیم کې پټته.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
اوریدونکو تاسو زموږ غږ له مشال ریډیو څخه امدا اوس په مشال ریډیو ډاټ کام هم اوریدئ شئ. د برتانیا ګارډین ورځپاڼه لیکلي چې د پاکستان او افغانستان حکومتونه باید د پولیو مرض د ختمولو لپاره پوره پوره هڅې وکړي. دا وایرس ماشومان ناروغه کوي او د هغوی راتلونکی زیانمنوي او معذوره کوي. بلخوا ټایمز مجلې لیکلي چې په هلمند کې وروستیو جګړو وښودله چې افغانستان قوي سیاسي مدیریت ته ضرورت لري. په سیاسي لحاظ د طالبانو د ځپلو لپاره باید ځینې ټینګ ګامونه واخیستل شي. انیسه اجمل د دواړو لیکنو غټ ټکی درته وایي.
ګارډین ورځپاڼه لیکي په تیرو وختونو کې پولیو یوه سخته ناروغي وه، خو د برتانیا لخوا په نړیواله کچه د دې ناروغۍ پر ضد د مهمونو کولو سره دا په 1990 لسیزه کې د ډیرو هیوادونو څخه ختمه کړل شوه. مقاله لیکي پاکستان او افغانستان دا مهال په نړۍ کې یوازې هغه دوه هیوادونه دي چې پکې اوس هم د پولیو ناروغۍ وایرس شتون لري، خو په دې دوه هیوادونو کې د 2014 کال په نسبت په تیر کال کې د 68 کیسونو ریپورټ کېدو سره تر ډیره کمې راغلې دي. په پاکستان کې په 2014 کال کې د پولیو ناروغۍ 282 ماشومان ځپلي وو، او سږ کال په دې هیواد کې د پولیو ناروغانو 9 کیسونه مخې ته راغلي دي. د پولیو ناروغۍ په برخه کې تر 2 کال وړاندې پورې پاکستان او افغانستان او بیا د دې هیوادونو په نارامه سیمو کې د پولیو وایرس ته بیا پیدا کېدو خطرو سره ستونزې جوړونکي هیوادونه ګڼل کېده، او دغلته اوس هم د یوې سیمې نه بلې سیمې ته د پولیو د ناروغۍ وایرس خپرېدو خطرې دي. ګارډین لیکي د صحت نړیوالې ادارې او چارواکي ډاکټر حامد جعفری ویلي دي د پولیو د ناروغۍ ختمولو په برخه کې باید د سیمې خپل خلک د پولیو ضد مهمونو کې شامل کړل شي، ځکه چې د ټولنې مشران د یو مهم په وړلو کې لویه برخه لري او د مهم کارکوونکو ته تحفظ او امنیت هم ورکوي. بلخوا ټایمز مجلې لیکي د افغانستان هلمند ولایت ته د برتانوي ځواکونو د لیږلو پریکړې شاوخوا 10 کاله وشول، خو خلک اوس هم دې اورېدو ته انتظار کوي چې هلمند ولایت د هغه ښه حکومتدارې په مشرۍ او متحده افغانستان یو پر امن او ثبات برخه جوړه شي چې له نورې نړۍ سره په مثبته توګه همکاري کول غواړي. مقاله لیکي تر څو چې یوه سمه سیاسي مشرتابه نه وي، نو د سنگین په څیر د سیمې د خوندي کولو لپاره جګړې بې ځایه خبره ده. لیکوال لیکي دا خبره واضح نه ده چې په 2016 کال کې د افغانستان پخواني ولسمشر حمید کرزی د سنگین د سخت جګړې لپاره د برتانوي ځواکونو ملاتړ اغیستو پریکړه د امنیت په غرض وه، او که د خپل اثر رسوخ او یا شخصي ګټو لپاره کړې وه. مقاله لیکي په سنگین کې یو نه ختمیدونکې جګړه روانه ده. لیکوالی کې د زیاتره لیکنې او مفکورې اورېدلې او لوستې دي، خو د افغانستان اداري فساد او د هلمند لپاره په مسلسله توګه د جګړې د حوالې ورکولو سره او بیا د افغان حکومت په اړه د معلوماتو لرلو له وجې دا احساسوي چې د سنگین جګړه تر هر څه زیاته د مخدره موادو د تجارت لپاره ده.
د مشال تر رڼا لاندې
دا داویداری غلطه ده چې د شګردي مکمل ختم
افغانان شو به شک چوه
ډیره سخت راغلی تیر هر څه ته
یو څو کله مسلسل تعلیمي ادارې بندې
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چابې د پاکستان نه ده، زموږ صدر
یو فرصت دی د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې نیولې ده، هغه امریکې په لاس کې.
دا بحث تاسو د هر چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په 4:30 او د پنځشنبه په ورځ د ماسوشن په 2:30 اوریدلای شئ.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اورئ. د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په وینا د راتلونکي کال د وړي او منی ترمنځ به د ولسی جرګې او ولسوالۍ شوراګانو انتخابات ترسره شي. د ولسمشر له دفتره په دې اړه خبره شوې خبر پاڼه کې دغه ټاکنو کره نیټه نه ده ښودل شوې، خو ویل شوې دي چې د قانون له مخې د ټاکنو د نیټې اعلان د انتخاباتو د خپلواک کمیشن دنده ده. په همدې حال کې د انتخاباتو خپلواک کمیشن چارواکي بیا وایي چې دوی به په نږدې ورځو کې د راتلونکو ټاکنو په اړه نیټې مشخصې او معلومې کړي. زموږ همکار اسدالله لودین په دې اړه نور تفصیل لري.
له اوږده انتظار او پرلپسې انتقادونو وروسته بالاخره جمهوري ریاست د ولسي جرګې او ولسوالۍ شوراګانو د راتلونکو انتخاباتو وخت مشخص کړ او دغو انتخاباتو ته یې چمتووالی وښود. د جمهوري ریاست خبر پاڼه وایي چې اشرف غنی د 3 شنبه په ورځ د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسون او د کمیشنرانو د غوراوي کمیټې له غړو سره د لیدو پر مهال پریکړه وکړه چې دغه انتخابات به د راتلونکي اوړي او منی ترمنځ موده کې ترسره شي. جمهوری ریاست د خپل خبر پانه ترڅنګ په دې اړه د ولسمشر سرګندونې هم رسنیو ته لیږلي، او ښاغلی غنی ویلي له قانون سره سم د انتخابات خپلواک کمیسون دنده ده چې د ولسی جرګې او ولسوالۍ شوراګانو د انتخاباتو دقیقه نیټه مشخصه کړي.
با کمال اطمینان کارتونه شروع کنین،
په بشپړ ډاډ سره تاسې خپل کارونه شروع کړئ څو هغه وروستي ګامونه چې اړین دي لکه د کمیسیونونو اصلاح او د انتخاباتو عملي کېدل اجراسي دقیقه نیټه باید کمیسیونونه وټاکي. له دې ځایه زه غواړم ښکاره کړم چې دولت چمتو دی چې له قانون سره سم دقیق تاریخ کمیسیونونو ته پرېږدي.
ولسمشر اشرف غنی ویلي د ولسی جرګې او ولسوالیو تر راتلونکو انتخاباتو پورې به اوسنۍ ولسی جرګه او مشرانو جرګه خپل کار ته دوام ورکوي. له قانون سره سم د روان لمریز کال په سرطان میاشت کې د ولسی جرګې 14مه کاري دوره پای ته ورسیده او حکومت باید نوي انتخابات کړي وای، خو حکومت د انتخاباتو په بهیر کې د اصلاح لپاره دغه انتخابات وځنډول او د ولسی جرګې کاري موده یې هم تمدید کړه. بل لور ته د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې دوی به په نږدې ورځو کې د ولسی جرګې او ولسوالیو شوراګانو د راتلونکو انتخاباتو نیټه مشخصه کړي. د دغه کمیسیون مرستیال عبدالرحمن هوتکی ازادي راډیو ته وویل چې حکومت باید د انتخاباتو لپاره هر اړخیزې هڅې وکړي او دوی ته د دغو انتخاباتو د بودیجې او امنیت په اړه ډاډ ورکړي.
موږ خپل تقسیم اوقات جوړو او بیا به په حکومت باندې غږ کوو چې بودیجې په لحاظ او امنیتي لحاظ شرایط مساعد کې دی ټاکل. انتخابات تنخواه د انتخاباتو د کمیسیون کار نه ده. په دې کې هم حکومت باید خپله ونډه واخلي، هم اولس خپله ونډه واخلي، هم مدني ټولنه خپله ونډه واخلي.
خود دیموکراسۍ د څار موسسې مشر او د انتخاباتو د کمیسیون د دارالانشا پخوانی مرستیال زکریا بارکزی ازادي راډیو ته وویل چې د اوړي او منی ترمنځ د وسلوالو مخالفینو فعالیتونه زیات وي او له امنیتي پلوه انتخاباتو ته زمینه نه وي برابره. حکومت په داسې حال کې د ولسی جرګې او ولسوالیو شوراګانو د راتلونکو انتخاباتو په اړه چمتووالی ښودلی چې تر اوسه د انتخاباتي کمیسیونونو د کمیشنرانو برخلیک نه دی معلوم. د انتخاباتو د اصلاح کمیسیون غړو او د حکومت یو شمېر چارواکو له دې وړاندې ویلي چې اوسني کمیسیونونه دوی ته مشروعیت نه لري، خو د کمیسیونونو چارواکي بیا وایي له قانون سره سم دوی څوک له جرمي استثنا پرته له دندې نشي لرې کولی.
امن، مینا او رورولی
پښتانه او خدایي خدمتګاری.
آیا پښتانه په رښتیا جنگیالي دي؟
او د دروغو گواهی لپاره دی یو لیست خاورې لپاره د سړي سر دا ورته څنګه ښکارې دي؟
آیا جنگ د دې خاورې قسمت ده؟
پیړې پیړې پورې دا ادم تشر په بدل چې دا زم خاورې کې حاکم پاتې شوی دی.
د سولې او خپلواکۍ لپاره مبارزه او قرباني
وکړ. مونږه دا چې دوی ته خدای خدمتګار ونه وکړې نو بچی نن به تا تعلیم چرته، نن به تا دې اوټاک چرته.
البته بادشاہ خان مال یو کافي راغله ته دې لیکل کوم ما خو سبق نه دی ویلې په پښتو مړه ته بابا یې څه په خواره ځای خور دی.
د هر څه د مشال ریډیو په خبرونه مشالونه کې
د شاهین بنيري سره د هر ګل او زیارت پورس
اوریدونکو مشال ریډیو اوري دغه زموږ نوې خبرونه چې تاسو ته به مشال ریډیو نشر کیږي. ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼې د افغانستان د سولې د بهیر په اړه لیکلي چې نږدې راتلونکي کې به په دې اړه د افغان، پاکستاني، امریکایي او چینایي چارواکو یو غونډه کیږي. په مقاله کې ویل شوی چې سربیره پر دې هم د طالبانو سره سیاسي روغې جوړې ته رسیدلو په وړاندې ځینې خنډونه موجود دي. د لیکوال په خبره د سیمې د امنیت لپاره د طالبانو سره د مذاکراتو کامیابی ډیر اهمیت لري، نو ځکه باید ټولې خواوې پکې صادقانه هلې ځلې وکړي. ملیحا مرزازه درته د دې لیکنې غټ کې وایي.
ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼه لیکي په افغانستان کې د سولې لپاره د هڅو ترڅنګ د طالبانو او افغان پوست ترمنځ جګړه روانه ده. ورځپاڼه لیکي دا په داسې حال کې ده چې طالبانو د هیواد په جنوب او مشرق کې متوازی حکومت جوړ کړی دی. رسپانډ لیکي په تیرو اتلسو میاشتو کې د اسلامي دولت وسلواله ډله هم مخې ته راغلې ده چې د طالبانو په ګډون له افغان حکومت سره جنګیږي. رسپانډ په خبره که تاریخ ته وکتل شي نو په افغانستان کې د حکومت کمزورې مرکزي واکداري پاتې شوې ده چې اختیار له قبایلو سره و. اوس چې 2018 کال نږدې دی نو داسې ډېر نوښتونه دي چې یوازې له افغانستان سره نه بلکې پاکستان، امریکا، چین او هند سره هم تړلې دي. رسپانډ لیکي دغه ټول هیوادونه خپل ایجنډا لري او که څه هم دا وایي چې د افغانستان د سولې پروسه باید د افغانانو په مشرۍ پر مخ بوتلل شي، خو دا په بېلابېلو نظریو له څرګندولو سره ویل کیږي. رسپانه زیاتوی د دسمبر پر 28مه پاکستان او افغانستان تر سلور اڑخیس چوکاټ لاندې د پخلاینې په وړاندې د لومړو رسمي ګامونو د پورته کولو فیصله وکړه. په دغه چوکاټ کې امریکا او چین هم شامل دي. که څه هم د مذاکراتو وخت او ځای نه دی ټاکل شوی، خو امکان دی چې په جنوري 2018 کال کې دا خبرې اترې وشي. رسپانه لیکي په دې وروستو کې کابل ته د سفر په وخت پاکستان پوزمشر جنرال راحیل شریف په افغانستان کې د نیټو له مشر افغان ولسمشر اشرف غنی او اجرایوي رئیس عبدالله عبدالله سره وکتل. رسپانه په خبره دغه ټول مشران کوشش کوي چې له وړې نه وړې موقع نه ګټه پورته کړي، خو بیا د افغانستان په سیاسي ډانچه کې د امن پروسې په حق له یووالي ډېر کم دی چې د هیواد د اپوزیشن یو غړي په پاکستان خپله بې باوري ښودلې او په دغه عمل کې د پاکستان د شمولیت مخالفت یې کړی دی. بلخوا هند به له افغانستان سره د تجارت نه ګټه پورته کول غواړي چې دا معنی لري له پاکستان نه به دغه تجارت تیریږي. په عین حال کې چین به هم غواړي چې د کاشغر گوادر اقتصادي راهداري پروژې ته تحفظ حاصل وي.
ل پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصرې.
د سولې نوبل انعام د سوات ملک
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې
د سیمې امنیتي ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په کرښه
اقتصادي خبرونه
سیاسي او کلتوري حل ځلې.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم
هر ورځ د سهار لنو د ماښام تر شپږو بجو لمشال رادیو.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اورئ. اوس هم تاسو یو بل رپورټ دراورو د په دې روسو کې د رامنځته شو ریډیوګانو په اړه دی. که څه هم په دې روسو کې د ډیورن کرخي دواړو غاړو ته د وسلوالو ځینې ریډیوګانو نشرات او خبرونې شروع کړې دي، خو پاکستانی چارواکي وایي چې دوی به کوشش کوي چې په خپل خوا کې دغه ریډیوګانې بندې کړي یا د دوی نشرات بند وساتي. په دې وروستیو کې شوې سروې ښیي چې په قبایلي سیمو کې ریډیو د بشپړ معلوماتو ترلاسه کولو تر ټولو مطبوعاتو ښه او مؤثره وسیله ده، ځکه خو د کارپوهانو په خبره وسلوالې ډلې کوشش کوي چې د ریډیوګانو په وسیله ځوانان خپلو لیکو ته راولي. د وسلوالو ریډیوګانو د تبلیغاتو په اړه د اسرار العالم مومند رپورټ اورو.
پاکستان حکومت وایي د وسلوالو ریډیوي خپرونو بندولو لپاره ګامونه پورته کوي. د قبایلي چارو څانګه یا فاټا سیکرټریټ وایي له څو ورځو راهیسې په ننګرهار کې د فعال خلافت غږ راډیو خپرونې په قبایلي سیمو کې هم اوریدل کیږي. د فاټا سیکرټریټ ویان فضل الله وایي له حکومت سره داسې جدید آلات شته چې ردایش دغه راډیو نشریات په خپلو سیمو کې بند کړي.
چې زمونږ په قبایلي سیمو کې د خلافت ریډیو چې کوم د داعش ریډیو د هغه چې کوم نشریات دي نو هغه زمونږ په قبایلي سیمو کې راځي. زه به تاسو ته دا ووایم چې زمونږ په د حکومت پاکستان په نوټس کې دا او زمونږ د فاټا چې څونه محکمن دي دا غي هم په نوټس کې دا. زه به تاسو ته دا ووایم چې زمونږ علاقه به د دې خلاف پوره پوره ګامونه پورته کیږي، او نه صرف دا چې ګینه دغه د خلافت د ریډیو که نور هم داسې څه غیر قانوني ریډیو یا داغی نشریات بستاز په انم کی وی نو داغی خلاف به ګامونه پورته کیږي.
په قبایلي سیمو کې د پرمختګ جاج اخیستو لپاره په دې وروستیو کې د فاټا سیکرټریټ لخوا شوې سروې وایي په قبایلي او نیم قبایلي سیمو کې قریبا 2% خلک د راډیو له لارې معلومات ترلاسه کوي. په پېښور کې کارپوه خبریال اقبال خټک هم وایي چې په قبایلي سیمو کې راډیو د بشپړ معلوماتو ترلاسه کولو یوازینۍ او مؤثره وسیله ده، او وسلوالې ډلې اوس یو وار بیا هڅه کوي چې د راډیوګانو په وسیله ځان را مخه تکړي او خپل غږ ولس ته ورسوي.
او په دغه سیمه کې چې ریډیو زیاته اوریدل کیږي نو دغه لپاره دغه ترجمونه یا حکومت په خپل هم د ریډیو د لارې خلکو ته خپل پیغام رسولو کوشش کوي. کتل دا دي چې حکومت په دغه لړ سره حواله سره سره ګامونه پورته کوي چې د هغه تنظیمونو د غږ او د پیغام په مخالفت کې خپل پیغام او غږ ورسولو کوشش کوي هم کنه کوي.
خټک زیاتوي په قبایلي سیمو کې د پاکستاني وسلوالو راډیوګانې د ضرب اعظم عملیاتو تر شروع کېدو وروسته بندي شوې دي، او کچېری وي نو پاکستان حکومت کولای شي چې په سوات کې د طالبانو د راډیو په څیر دا هم بندې کړي. بلخوا بیا د ټولنیزو ځوانانو د چارو کارپو رازق فهیم وایي په داسې حال کې چې په قبایلي سیمو کې تعلیم د نشت برابر دی نو د وسلوالو راډیوي خبرونې په ځوانانو ډېر منفي اغېز کولی شي.
صرف چې تعلیم او د تعلیم ذرایع کم دي نو هلته ریډیو خصوصیت سره د یو مؤثر رسنۍ په تور خپل رول لوبوي، او دویم خبره دا چې ریسی تعلیمونه او نور داسې مواقع ځوانانو څخه کم دي کنه، نو بیا چې هغه د ترهګرۍ لپاره استعمالېدلی شي. نو زما په خیال خو دا دواړه خبرې سره تړلې دي چې بې تعلیمي او بیا دغه تعلیمي بې تعلیمي د فایده اخیستلو دپاره چې کوم دا ګروپونه دي که هغه وسلوال دي که نور وسټډن کریمینل ګروپس دي که نه، هغه له دې څخه فایده اخلي او د ځوانانو چې کوم صلاحیتونه دي که هغه د خپلو مقاصدو لپاره استعمالولی شي او استعمالوي هم.
که څه هم د افغانستان د دفاع وزارت تېره ورځ ویلي وو چې په ننګرهار کې فعاله د داعش یا اسلامي دولت وسلوالې ډلې راډیو یې بنده کړې ده، خو له دې وړاندې د ننګرهار سیمه ییزو چارواکو ویلي وو چې ممکن دا د داعش د راډیو سټېشن له ډیورنډ کرښې اخوا په یوه لارې موټر کې ځای پر ځای شوی وي.
اوریدونکو تاسې زموږ غږ له مشال ریډیو څخه اورئ. په باجوړ کې د کمیونټي سکولونو استادان وایي چې حکومت ورته مراحت او سهولتونه نه برابروي. دوی وایي په ډیرو بدو امنیتي حالاتو کې د باجوړ جنسي پلیرې پرتو سیمو کې ماشومانو ته زده کړې ورکړې خو بیا هم تنخواګانې نه دي ډېرې شوې. دوی غوښتنه وکړه چې کمیونټي سکولونه دي هم د حکومت د نورو ښوونځیو په شان شي او د معیاري تعلیم لپاره دې ورته اسانتیاوې برابرې کړل شي. شانواز ترکزی په اړه رپورټ لري.
دا وفاقی حکومت لخوا په قبایلی سیمو کې دولس کال وړاندې پرانستل شوی د نېشنل ایجوکیشن فاونډیشن سکولونو باجوړ ایجنسۍ استادان وایي چې هغوی ته لا هم 15,000 روپۍ میاشتنی معاش ورکړل کېږي. دوی وایي چې هغوی په داسې حالاتو کې ماشومانو ته سبقونه خیلي چې کوم مهال سرکاري سکولونه ړنګېدل او سرکاري تعلیمي ادارې بندې وې. د یادو سکولونو د استادانو د اتحادیې د قبایلي سیمو لپاره مشر محمد اسحاق چې په ګردۍ سیمه باجوړ ایجنسۍ کې د یادې ادارې په یو سکول کې مشر استاد هم دی وایي
زمون په باجوړ کې دوی مونږ ته ویلي وو چې لاو نېشنل ایجوکیشن فاونډیشن دا غي د ساين نه په دې باندې داسې و چې تاسو 30 یعنی 30 ماشومان چې پیدا کړي په هغه باندې مطلب دی 30 ماشومانو باندې به یو ټیچر وي. بیا مونږ چې دلته وکتل د فاټا حالات خو نالو دي دا پته ده چې دلته مونږ سره 50 شپېته شپېته هلکان راغله او یو ټیچر بهر کې مونږ سره ماشومان 150 او 160 او زما سره خپل 129 ماشومان او مونږ 3 ټیچرز وو.
د ښار باجوړ په سیمه کې د نېشنل ایجوکیشن فاونډیشن د سکول مشر او دغه استادانو د اتحادیې د باجوړ ایجنسی جنرال سیکرټری نعمت الله جان وای چې هغوی د عسکري اپریشن نوړاندې هم دغه تعلیمي ادارې په حجرو او کچه کورونو کې خلاص ساتلې وي او تر دې دمه هم په هغه حال کې ماشومانو ته سبق خای.
د شتګړې د وژن اکثر زمونږ چې کومه تجربې سکولونه او خټو لګې مرزونه چې څنګه تباه شوی کنه او زمونږ چې کوم د سکولونو نو اکثر زمونږ په خپل ځاګي کورونو کې موږ دا بچیان چې کوم د تعلیم خو دلو چې موږ بچیان ته په دې طریقه باندې تعلیم ورکړي دي چې موږ ته د کسوک دانه و چې دا د حکومت خلک دي او د حکومت په نظر باندې موږ څه نه ګوري د دې خلکو د خیر کې د خلکو جو خدای خدای خدمتګار چې د ماشومان د کوم د خدای رضا کې کوم د کار کوي نو دې د وژن کومه تدګل شي نه زمونږ غټه وجدا د من خلک د حکومت دغه نه بولي.
بیا نو دغه استادانو تصدی محمد اسحاق زیاته کړه
زمونږه تنخواه چته شي او موږ دی ریګولایزیشن طرف ته لیلاټ شي چې موږ تا پریمیر سی کوارټرلی دی راځي خو په هغه کې بیا یو میاشت دلته په اسلام آباد کې ولګي یو میاشت په پېښور کې ولګي 15 میاشت پس موږ تا دا تنخواه ملاوي یو هغه 15,000.
بلخو د نېشنل ایجوکیشن فاونډیشن یو چارواکي نزاکت خان پوینا چې د وفاقي حکومت لخوا یو تجویز راغلی چې کین په راتلونکو کال کې به دغه استادانو تنخواګانې سیوا کړې شي. خدا خبره نه ده څرګنده چې ګنې دغه تنخواګانې به څومره سیوا کولې شي. شانواز ترغزی مشال ریڈیو محمد ایجنسی.
I've been waiting for you.
اس عمارت کی نیو اتنی مضبوط ہے.
دنڑے رنگونا
دنڑے حیرانون کے قصے انٹرنیٹ او فلمی خبرونا
ارونے د چارشنبے او خالی پاورز
اور دلے مہر اوئی.
اوریدونکو تاسې مشال ریډیو اورئ. د بې پولي خبرلانو سازمان په یو رپورټ کې ویلي چې په 2015 کال کې په نړۍ کې 110 خبرلان وجود شوي دي. په دې کې ډېر خبرلان په هغه هېوادونو کې په نښه شوي په کوم کې چې امنیتي حالات خراب دي. په دې رپورټ کې د پاکستان او افغانستان ذکر هم شوی دی. شاهین بنره د رپورټ مهم ټکر ته وایي.
په راپور کې د خبریالانو پر ضد د داعش په شان سختدریزه وسلوالو ډلو په فعالیتونو هم رڼا چول شوې ده. د سازمان ستر سکتر ویلي د خبریالانو د تحفظ لپاره د نړیوالو قوانینو عملي کول لازمي دي. د خبریالانو پیرس میشت ادارې په راپور کې ویلي چې د کال 2015 راهیسې 1,000 خبریالان وژل شوي دي. روان کال د خبریالانو لپاره عراق او شام له ډېر خطره ډک هیوادونه دي، چېرته چې په ترتیب 11 خبریالان په نښه شوي دي. له خطرې ډکو هیوادونو کې فرانس په دریم ځای دی، چېرته چې وسلوالو د جنوري په میاشت کې 8 خبریالان ووژل. د بی پولی خبریالانو د سازمان په راپور کې هند هم په ګوته شوی دی، چېرته چې 15 خبریالان وژل شوی دي. دغه شان په بنگلاديش کې د مقامی مذهبي سغدریزو لخوا 4 بلاګ لیکونکي وژل شوی دي. د راپور په پای کې راغلي چې د کال 2015 په پای کې 26 خبریالان په شام کې يرغمل شوی دي، او دغه رنګ په چین کې 23 او په مصر کې 22 خبریالان په زندان کې دي.
زنغمایما زما مشال راډیو ډیره خوخه ده، تاسو هم واوري چې د دنیا د حالاتو څخه خبر شي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اوري. اوس هم د کرکټ په اړه یو رپورټ. بیګا د افغانستان کرکټ ټیم زیمبابوې ته د 15 ورځنیو میچونو په لړۍ کې د لومړۍ لوبې په شان په دوهم میچ کې هم ماتې ورکړه. لومړۍ زیمبابوې بیټنګ وکړ او 253 سکورې جوړ کړ. افغان لوبډلې دا هدف د شهزاد محمدي د 131 منډو په مټ د شپږو لوبغاړو په زیان پوره کړ. د جلال آباد سلګونو ښاریانو د شپې تر ناوخته پورې دا لوبه په پښتونستان چوک کې د پروجیکټر په مرسته په لوی سکرین وکتله. دغلته د ننګرهار والي گورنر هم د نندرشانو په منځ کې وو. باز محمد عابد پی رپورٹ را لګلې چې د ډول په موسیقي شروع کیږي.
د ډول او سورنی دا ساز د جلال آباد ښار پښتونستان واټ نه اورېدل کېږي، چېرته چې 13 شپه په سلګونه ځوانان ورټول شوي ول او د افغانستان او زیمبابوې د کرکټ لوبه یې په ژوندۍ بڼه د پروجیکټور په واسطه په لویه پرده ننداره کوله. د کرکټ په دې لوبه کې زیمبابوې په 50 اوورونو کې د 2 لوبغاړو په سوځېدو سره افغانستان ته 245 منډې هدف وټاکه، خو د افغانستان کرکټ ټیم په دې وتوانېدو چې د وروستي اور په دویم توپ باندې ټاکلي هدف ته ځان ورسوي. مدني فعال هدایت الله زهیر چې پښتونستان واټ کې په لویه پرده د کرکټ د لوبې د نندارې اسانتیاوې چمتو کړې وي، مشال راډیو سره په خبرو کې وویل.
وروستۍ ناخوالی او وروستۍ بی امنیتیان یو انګیزه خبره کړې په خلکو کې د ویرې. تاسو په خپله باندې ولیدل چې څومره ځوانان دغه لوبې لیدو ته راغلي وو، او په دې کې په خپله باندې زمونږ هغه یووالی ثابته شو، او دا هم موږ یو انګیزه ورکړه خلکو ته چې ننګرهار امن پسنده دی، موږ امن خوښو، امن غواړو، او د خلکو دپاره، د ځان دپاره، او هم د دغه ټول ولس دپاره.
د کرکټ د بریا په ویاړ د ننګرهار والی سلیم خان کندوزی هم د نندارچیانو منځ ته راغلو او خپل خوښي د کرکټ له مینوالو سره صدارنګ شریک کړه. په ننګرهار کې د وړتیا په نوم د یوې سپورتي ټولنې یو تنغړی اکرام الله اکرام چې د کرکټ لوبه یې په لویه پرده ننداره کړې وه، خوشاله و چې د افغانستان ټیم د نړۍ د پیاوړو ټیمونو سره د مقابلې توان لري.
ډیره زبردسته لوبه وشوه، که څه هم د زیمبابوې ټیم ډیر کمبیک وکړو، خو زمونږ په منډه جوړونکو دا وښوده چې دوی د نړۍ د پیاوړو لوبډلو سره د مقابلې توان لري.
د کرکټ په دغه سیالۍ کې شهزاد محمدي 131 منډې جوړې کړې او ناسوځېدلی پاتې شو، چې د نوموړي د کرکټ په 50 اووریزو سیالیو کې تر ټولو زیاتې منډې شمېرل کېږي. دغه سیریز میچونو کې چې تر د مخه د یادو ټیمونو ترمنځ کومه لوبه شوې وه، افغانستان زیمبابوې ته په 50 اوورونو کې 133 منډې هدف ټاکلی وو، چې زیمبابوې د ټولو لوبغاړو په سوځېدو 23 منډې جوړې کړې وې. دغه سیریز چې په شارجه کرکټ سټیډیم کې د افغانستان په کوربتوب لوبې تر سره کیږي، د 50 اوورونو 3 لوبې
او د شلو او ورونو دوه لوبې به هم په راتلونکي کې جوړې شي. د یادولو ده چې کابو دوه میاشتې وړاندې په زیمبابوې کې د افغانستان او زیمبابوې ترمنځ ورته سیریز میچونه شوي وو چې د افغانستان کرکټ ټیم په دې توانېدلی و چې له زیمبابوې نه په کور دننه 55 اووریزه او 20 اووریزه میچونه وګټي. باز محمد عبید، مشال راډیو، جلال آباد.
دا نړۍ رنگونه، دا نړۍ عجیبا کیسې، انټرنیټ او فلمی خبرونه هر اونۍ د چهارشنبه او خالی په ورځ دا نړۍ رنگونه خبرونه کی اوریدل مه هیروئ.